امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشابه آشنایم نن د جمعې ورځ د وریا د حمل میاشتې اتلسمه د اپریل له اوومې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلې په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
امریکایي پوځ نن د جمعې په ورځ د سوریې په نظامي هوایي میدان باندې د توغندیو حمله وکړه. ترکیې د امریکا نظامي حملې ته هرکلی ویلی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ سره نن ګوري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی استرالیا او جنوبی شرقی آسیا ته د سفر په وروستۍ دوره کې نن په سنگاپور کې دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د کابل د څرخی پله په زندان کې د بندیانو د نه خوړلو اعتصاب نن پای ته رسیدلی. افغان ښځې کولی شي جنګ کې د نارینهو د ښکیلتیا مخه ونیسي. ولسمشر ټرمپ ډاډ څرګند کړ چې په منځني ختیځ کې به د سولې معامله سر ته ورسیږي. قدرمنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته محمد زامن مومند د دې سات پوره خبرونه وایي.
امریکایي پوځ نن د جمعې په ورځ د سوریې د کیمیاوي وسلو د حملې په بدل کې د توغندیو باړونه وچلول چې د جمهور رئیس بشار الاسد په رژیم باندې ملامتي اچول کیږي. په دغه حمله کې تقریبا سل تنه ووژل شولو. د سوریې په قواوو باندې دا د امریکا لومړۍ مستقله حمله ده. د امریکا د یو ایس ایس روس او یو ایس ایس پورټر لوبتلونو نه په محلي وخت د سهار په 4:00 او 4:30 د تام هاک په نامه 9:50 کروز توغندي وتغول شلو. دغه لوبتلونو د مدیترانې د سمندري ختیځ پلو ته لنګر اچول و. امریکایي مامورانو وویل د دغو توغندیو وتغولو له 3 تر 4:00 پورې وخت ونیو. د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د دفتر نه په خبره شوې اعلامیه کې دغه حمله بې رحمه او غیر مسؤلانه بلل شوې ده. دغه اعلامیه زیاتوي چې حمله لنډ پاري او د امریکا د پالیسۍ دوام دی چې په خلکو باندې غلبه ومومي. د امریکا د مدني حقوقو ستر اسلامي سازمان هیله څرګنده کړې ده چې په سوریه کې د امریکا نظامي حمله د دې نښې نښانې وي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل هغه دریځ بدل کړي چې د سوریې په شمول د شپږو هیوادونو په اتباعو باندې امریکا ته په ننوتلو بندیز لګولی دی. ټرمپ داسې ښکاري چې په سوریې کې د ښځو او ماشومانو په شمول په ملکیانو باندې د کیمیاوي وسلو په حمله باندې خواشینی شوې وي. په بدل کې په سوریې باندې د توغندیو د حملې امر ورکړ. د امریکا د اسلامي روابطو شورا وویل امریکا ته پکار ده چې د بین المللي کوشش ملاتړ وکړي په سوریې کې د ملکیانو لپاره د پروازونو ممنوعه او محفوظه سیمو بندوبست وکړي. دغه ټولنه له امریکا نه غواړي چې په هر کس ډلې یا حکومت باندې اقتصادي بندیزونه ولګوي چې په سوریې کې په دوامدار عام قتل کې لاس لري. ترکیې د هغې قواوو په خلاف د کیمیاوي وسلو د استعمال په بدل کې د سوریې په هوایي میدان باندې د نظامي حملې هرکلی کړی دی. انقره اوس خپلو لویدیځو متحدینو ته سترګې په لار ده چې دمشق په خلاف دوامداره او تېری کوونکی دریځ غوره کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ سره نن ګوري. د چین جمهور رئیس نن په 2 ورځنی سفر امریکا ته راغلی دی او جمهور رئیس ټرمپ غواړي چې په بیجنګ فشار وارد کړي چې د شمالي کوریا د اتومي وسلو د انکشاف د مخنیوي لپاره ډیر څه وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی استرالیا او د جنوبی شرقی آسیا د سفر په وروستي پړاو کې نن په سنگاپور کې دی. تمه ده ولسمشر محمد اشرف غنی د سنگاپور له پانګوالو وغواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ظاهرا سنگاپور ته د ولسمشر غنی د سفر هدف افغانستان ته د پانګوالو پام اړول دي. څرخی پل زندان کې د بندیانو اعتصاب پای ته رسیدلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو د وینا له مخې په څرخی پل د زندان په اعتصاب کې 300 بندیانو برخه لرله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د زندانونو د ریاست چارواکي وایي د تېرې شنبه په ورځ چې د څرخی پل په زندان کې کومو په سلګونو بندیانو چې د نه خوړو اعتصاب یې کړی و، نن د جمعې په ورځ هغوی وروسته له هغې د اعتصاب نه لاس واخیسته چې د اعتصاب کوونکو یو شمیر یې د زندان نورو برخو ته ولېږدول شلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د زندانونو عمومي رئیس جنرال عبدالحلیم کوستانی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
یک تعداد محدود است محبوسینی که جرایم بلند.
جنرال کوستانی ویل په یو کم شمیر بندیان چې د مخدره توکو په جرم په لوړ بند محکوم شوي وو او د تروسی جرمونو له امله په لوړ بند بندیان دي، دوی په ګډوډۍ او دننه په زندان کې د ځینو بندیانو په پارولو بوخت وو او یو شمیر بندیان یې نه پرېښودل چې ډوډۍ واخلي. بندیان یې ځورول او له قانون څخه بهر غوښتنې لرلې.
زندانیانو د تېرې شنبې په ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هغه فرمان د تعدیل لپاره د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ چې له مخې په لوړ بند محکوم بندیان نشي کولی چې د خپل بند موده د کابل د څرخی پل د زندان پر ځای د ولایتونو په زندانونو کې تېره کړي. د پاکستاني رسنیو له قوله د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن د جمعې په ورځ ویلې د شوروي اتحاد پر ضد د افغانستان په جهاد کې ګډون د پاکستان ستره اشتباه وه. هغه نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې په پاکستان کې د سخت دریځو ډلو شتون د افغانستان د جهاد نتیجه ده. عمران خان زیاته کړه چې پاکستان نن د همدغو جهادي ډلو سره په جګړه دی چې په ترهګرو ډلو بدل شوي دي. دغه پاکستانی سیاستوال د مخه په افغانستان کې د طالبانو جنگ جهاد ګڼلی و. افغانستان او پاکستان د پولو له منځه وړلو لپاره پر ګډو هڅو موافقه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نو وایي چې افغان او پاکستان حکومتونو په دغه هیوادونو کې د ماشومانو د کوزن له منځه وړلو لپاره په ګډ جدي مبارزې باندې موافقه کړې ده. د دغه وزارت لخوا په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې که څه هم چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې ترنګیلې شوي دي، خو سره له دې هم د دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو د ماشومانو د کوزن یا پولیو د پروګرامونو مسؤلانو هوکړه وکړه چې پرته د سیاسي ناندریو به د دې ناروغۍ په لمنځه وړلو کې په ګډه هلې ځلې وکړي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په هغو دریو هیوادونو کې شامل دي چې لا هم د پولیو ویروس د دغو هیوادونو د ماشومانو ژوند د ګواښ سره مخامخ کړی دی. د روان عیسوي کال له پیل نه تر اوسه په افغانستان کې د پولیو درې پیښې په کندهار، هلمند او کندوز کې ثبت شوې دي او د فلپین جمهور رئیس روډریګو دورته غواړي چې د جنوبي چین د جنجالي سمندرګي په سیمه کې عسکر ځای په ځای کړي او شخصا دغلته بیرغ پورته کړي. سره له دې چې د اکتوبر د میاشتې نه را په دېخوا دوستانه روابط ټینګ دي، دغه د چین د سمندرګي پراختیا نور پوزې ته راوستی دی. ډوټرټ د پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل دی به د فلپین لویدیځ پلب ته د جنوبي چین سمندرګي ته عسکر واستوي. برونی، چین، ملیزیا، تایوان او ویتنام د ټاپوګانو په دغه سلسله باندې عیني ادعا لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د څرخی پل په زندان کې د بندیانو د نه خوړلو اعتصاب پای ته رسیدلی دی، خو د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي لا هم بندیان په دغه زندان کې د نه خوړلو اعتصاب ته دوام ورکوي. په موقع په دې اړه له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رالیږلي رپورټ ته.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د زندانونو د ریاست چارواکي وایي د تېرې یکشنبې په ورځ چې د سرخی پله په زندان کې کومو په سلګونو بندیانو د نه خوړو احتساب کړی و، هغوی نن د جمعې په ورځ وروسته له هغې له احتساب لاس واخیست چې د احتساب کوونکو یو شمېر د زندان نورو برخو ته ولېږدول شول. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د زندانونو عمومي رئیس جنرال عبدالحلیم کویستاني امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د بندیانو یوې کوچنۍ ډلې هڅه کوله چې بندیان وپاروي چې د زندان بلې برخې ته د هغوی په لېږدولو سره دا شپږ ورځنی احتساب هم پای ته ورسېد.
تعداد محدود از محبوسین که جرائم بلند
جنرال کویستاني ویل په یو کم شمیر بندیان چې د مخدره توکو په جرم په لوړ بند محکوم شوي وو او د تروسی جرمونو له امله په لوړ بند بندیان دي، دوی په ګډوډۍ او دننه په زندان کې د ځینو بندیانو په پارولو بوخت وو او یو شمیر بندیان یې نه پرېښودل چې ډوډۍ واخلي. بندیان یې ځورول او له قانون څخه بهر غوښتنې لرلې. دوه درې ورځې مو ورسره خبرې وکړې او سرانوالانو هم ورسره خبرې وکړې، خو دوی په یو بله دنیا کې دي او یو بل فکر لري. د همدې له امله موږ دغه کسان د بندیانو له منځه ایستلي دي. په دغو احتساب کوونکو بندیانو کې چې طالبانو سره د اړیکو په تړاو تر څنګ د مخدره موادو توکو د قاچاق په جرم په لوړ بند محکوم شوو بندیانو هم پکې برخه لرله. د تېرې یکشنبې په ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غني د هغه فرمان د تعدیل دپاره د نه خوړو احتساب پیل کړ چې له مخې په لوړ بند محکوم بندیان نه شي کولی چې د خپل بند موده د کابل د سرخی پله د زندان پر ځای د ولایتونو په زندانونو کې تېره کړي. جنرال عبدالحلیم کویستاني وایي چې د بندیانو بله غوښتنه د جمهور رئیس د بخښنې په فرمانونو کې د هغوی شاملولو. کسم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د زندانونو عمومي رئیس په سرخی پله زندان کې د حساب د پای ته رسېدو خبره کوي، خو په مشرانو جرګه کې د هلمند ولایت یو استازی هاشم الکوزي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په سرخی پله زندان کې حساب پای ته نه دی رسېدلی او بندیان لا هم د نه خوړو حساب ته دوام ورکوي. ښاغلی الکوزي د ځینو بندیانو د وینا له مخې وویل چې د شپږ ورځو دپاره د نه خوړو له امله د یو شمېر بندیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. هغه د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني څخه وغوښتل چې په ولایتونو کې د بندیانو د بند د مودې د تېرولو د بندیز په اړه دې خپل فرمان تعدیل کړي.
مرکزی دولت باندې خصوصا پر ولسمشر باندې دا ځخ کو چې پر دغه بندیانو باندې د رسوایي وکړي او دغه بندیانو ته څه دي دغه تخطیب چې ولایتونو څه دوی نه محروم دي بېرته دې د خپل ولایتونو دپاره د فرمان ورکول شي او ټول هغه بندیان دي کوم فرمانونه چې ورکول کېږي دغه په دغه فرمانو کې دې دغه فرمان د تخطیب څخه برخمن شي او دغه بندیانو د مشکلاتو لپاره باید یو د الله پیدا شي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د زندانونو عمومي رئیس د وینا له مخې په دغه احتساب کې تدریس او پورې بندیانو برخه لرله او تر شلو پورې بندیانو خپلې شونډې هم ګنډلې وي، خو هاشم الکوزي په احتساب کې د شاملو بندیانو شمېر په سلګونه ښیي او وایي چې هغوی چې خپلې شونډې ګنډلې وي شمېر یې هم زیات. د افغانستان ولسي جرګې هم د دې مسلې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی، خو تر اوسه لا د پلاوي د پلاټونو پیلې نه دي څرګندې شوي. د سرخی پله په زندان کې د بندیانو لخوا د شونډو ګنډل نوې خبره نه ده او د دې وړاندې هم په دغه زندان کې یو شمېر بندیانو د خپلو حقوقو د غوښتلو لپاره د احتسابونو په وخت شونډې ګنډلې وي. افغان حکومت په ولایتونو کې د امنیتي اندېښنو له امله د ولایتونو په زندانونو کې د بندیانو ساتلو پر ځای هغوی د کابل په مرکزي زندان کې ساتي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. افغان ښځې کولای شي جنگ کې د نارینه وو د ښکېلتیا مخه ونیسي. د هرات سیمه ای چارواکي وایي چې کچېرې ښځو ته مهم کلیدي او مشرتابه رول ورکړل شي نو دوی کولای شي د کورنیو شخړو په مخنیوي کې مؤثره او ښه رول ولوبوي. په همدې هکله پام وکړئ رپورټ ته. د هرات ولایت والی محمد آصف رحیمی دا خبرې په یو ورځنی هغه کانفرنس کې چې د سولې په پروسه کې د ښځو نقش تر سرلیک جوړ شوی و کړی دي. ښاغلی رحیمی وویل تر اوسه د سولې په ولایتي کمیټو کې ښځو ته ښه او رغنده برخه نه ده ورکړل شوې. همدا موضوع د دې سبب شوی چې ښځې د کورنیو شخړو په حلولو کې مهم رول نشي لوبولی.
در بخش حل منازعات بگویم دی خانما باید بیشتر شوند. در بین خانواده ها وقت اختلافات ایجاد
د شخړو د حل په برخه کې باید د خزو ونډه ډیره شي. کله چې کورو کې اختلافات پیدا کیږي که په حل کې د خزو نقش ډیر شي نو ستونزې به زر حل شي، ځکه خزي په ډیر اسانه کول شي دوه کورنۍ چې منازعه کې شریک دي سره نږدې او خبر ته حاضر کی او په خپل زامنو او مړونو فشار راوړي تر څو اصله په لاس کې وانخلي او منې کی
دس په سلام میبرند دس په خوشونت میبرند اونار منې کنه.
افغان خزه په دې باور دي چې هیڅ کله دوی ته په مشرتابه یا رهبری کې لازمه برخه نه ده ورکړل شوې او په ډیرو کم مواردو کې په رهبری کې خزه لیدل شوې دي. د افغانستان د خزو چارو وزیر هم د سولې او د هیواد مشرتابه برخه کې د افغان خزو د رول ډیروالی غواړي. دلبر نظری وویل د شخړو په حل کې په مستقیمه توګه خزو ته برخه نه ورکول د دې سبب شوي تر څو په زرګونو خزې د شخړو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
در نظر نگرفتن نقش و خواستهای زنان در این پروسه ها به یقین صلح واقعی و پایدار را و بار آورده نمیتواند.
در سول یو نورو پروسو که در خود و نقش لپاما غرزول شوی به یقین سره چه در بخی پایلی و نلری. پا هم دی خاطر در سولی پا پروسی او در شخرو پا حل که در خزو نقش او دوی تا پام لحق و مهم وارد سخدی چه باید جدی توجه ورته باشی. او سنوی شرایطو تا چه و گرو دا یو مهم گام ده چه خزو تنه یوازی در سولی او شخرو پا حل که برخور کرشی بلکه پا مشرتابه او تصمیم گیری که پا خاصه توگه هم باید دوی فعال ونده ولری.
پرس حال که چه افغان ټولنه تل د نارینه لخوا رهبری کیږي خزه تل د ټیټ موقف نه شکایت کوي. خو فاطمه جعفری د هرات ولایت د ولایتي شورا غړي په دې باور ده چې د سولې په پروسه کې خزو ته ونډه ورکول به د سولې ناکامې پروسې سره ډېر مرسته وکړي.
زنان با وارد شدن به پروسه صلح و باورمند شدن به صلح میتونن که مانع حضور برادر و شوهر و پدر خود به صحنه های جنگ شوند. در واقع این زنان
کله چی خزی د صلح په پروسه کې ګډون وکړي نو کولای شي چې په جنگ کې د ورونو زامنو او میړونو د ګډون مخه ونیسي. خزی د جنگ په عایداتي صنعت کې شریک نه دي او نه هم د جنگ نه کومه ګټه ترلاسه کوي بلکې ترې زیانمن کیږي. نو په همدې خاطر د صلح په برخه کې کارونه او ګامونه رښتینی وي. او بله مهمه خبره دا ده چې د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون د عدالت تامین او په جنگ کې د قربانیانو د راتلونکي تضمین لپاره موثر تمام
کړي.
سره له دې چې د ملي وحدت حکومت مشرانو تل د سولې په پروسه کې د ښځو د نقش یادونه او په حق له خبرې کړې دي، خو د سې کنفرانسونو جوړول په دې برخه کې دا پیغام رسوي چې حکومت په دې برخه کې لکه څنګه چې لازمه ده اغه سه قوی اقدام نه ده کړی.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشم ټوب کې د دینو عواملو لکبله د پولیو یا ګزرن واکسین نه ده رسیدلې. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم پل ماشمان واکسین کړی. صبری اندر لوړو زده کړو وزارت حقوقی سلاحکار.
په فرا کې سیمه ایز روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې به د پلاو په لیږلو د پولیو واکسین روڼتیا وڅېړي. د فرا د عامې روغتیا مشر وایي په دې سره به د دې ولایت ټولو تر 15 کلنو ښکته ماشومانو ته د واکسین ورکولو لمن په شفافه توګه پراخ شي. بل پلو په فرا کې د سیمه ایزو رواجونو پوهان وایي د فرا په کلو او بانډو کې خلک 15 وخته د جماعت ملایانو ته ناسی او اړینه ده چې په دې ډګر کې دینی عالمان د اسلام له نظره د پولیو واکسین ګټې کلیوالو ته بیان کړي. نور حال زمنګ د همکار خوشحال زلان پارا لیگلی رپورت کې اورو.
د فرار روغتیایي چارواکي په دې هڅه کې دي چې هر ډول ممکن وي د پولیو واکسین په کمپاینونو کې به روڼتیا رامنځته کړي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شعیق وایي د فرانه امن او لرې پرتو ولسوالیو ته به د پلاو په لیږلو سره د پولیو واکسین لمن پراخه کړي. هغه زیاته کړه په دې سره به د فرا ولایت د ناامن سیمو ټول تر 15 کلونو ښکته ماشومان د کمپاین په هره دوره کې د ګزڼ ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي.
اند پروسس باندې راسي او هر ساحه چې لري ترين ساحه حتی هغه ساحه ته موږ کوشش کړی چې اته خپل اتون واستو چې هغه کلی چې ډیر په د دوه غلاتو د تر موبایل ځواک دی هغه ساحه ته موږ تر کوشش لاندې ونیو.
بل پلو په فرا کې د سیمه ایزو رواجونو کارپو عتیق الله مطمئن وایي د دې ولایت په ټولو پښتون میشتو کلي او بانډو کې خلک 15 وخته په جماعتونو کې ملایانو ته ناست دي او اړینه ده چې په دې ډګر کې دینی عالمان مخته کړی شي تر څو د اسلام له نظره د پولیو واکسین ګټې کلیوالو ته بیان کړي.
حکومت دی تر ډیره ځکه افغانستان یو سنتي ټولنه ده تر ډیره دي دیني علماو ته دا رول ورکړي تر څو په یو سم اساسي ډول باندې عامه پوهاوی وکړي. دیني علماوي د د جمعو په ورځو باندې د خطبه لارې خلکو ته دا وایي چې ګران وړونو کورنیو خپل اولادونه واکسین کړي. واکسین د ژوندانه یو اساسي ضرورت دی.
د فراه مدني فعالین هم د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د پولیو واکسین پر ناسم تطبیق اندیشمن دي. نقیب الله نیکمل د فراه ولایت مدني شورا مشر زیاتوي چې ولسونه او چارواکي باید د فراه مرکز او ناامن سیمو ترمنځ د پولیو واکسین په تطبیق کې متفاوت چلن ونه کړي او ماشومان د پولیو واکسین په مټ د ګزند له خطرناکې ناروغۍ څخه وژغوري.
هر چې انسان ستا، هر څوک چې مسلمان وي، هر څوک چې افغان وي، دا د صحت موضوع ده، د انسانیت او د مسلمانۍ او د بشریت موضوع ده. اړتیا دا ده چې په دغه برخه کې دوی لاس په کار شي، پرته د دې چې څوک د چا اولاد دی، څوک دی، چیرې دی، باید واکسین شي. دغه پیغام تر خلکو پورې ورسي چې صحت نه په دولت پورې اړه لري، نه په طالب پورې.
باید وویل شي څه باندې یوه کال را وروسته د فراه سیمه ییزو چارواکو په وینا د پولیو واکسین په پراخېدو سره په دې ولایت کې د ګزند یا پولیو خطرناکې ناروغۍ کومه پیښه نه ده رامنځته شوې.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
ولسمشر ترامپ ډاډ څرګند کړ چې په منځني ختیځ کې به د سولې معامله سرته ورسیږي. ولسمشر ترامپ او د اردن بادشاه عبدالله په یو ګډ خبری کانفرانس کې په دې اړه د ګډو هڅو ژمنه وکړله چې د عربو او اسرایلو ترمنځ د سولې هڅه به بریالۍ شي. ولسمشر ترامپ وویل دوی دواړه به په ګډه کار وکړي چې په ټول منځني ختیځ کې سوله رامنځته شي. د دې رپورټ تفصیل د آشنا رادیو همکار نسیم ستانیزي رپورټ کوي.
ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د منځني ختیځ د اردن له باچا عبدالله سره ولاړ و چې دا خبره وکړله چې دوی دواړو په منځني ختیځ کې د دایمي سولې دراوستلو او نړیوال ترهګرۍ خلاف جګړه کې د همکارۍ په اړه موافقه وکړله.
And I think we'll be successful.
زه په دې اړه پټینګ کار کوم چې بل اخره د فلسطینیانو او اسرایلو ترمن سول راولم. زه فکر کوم موږ دواړه به بریالي ووسو.
ولسمشر ترامپ ویل باچا عبدالله د دې ستونزې د حل لپاره نه ستړي کېدونکې حل ځلې کړې دي او په راتلونکو ورځو کې به هم دوی دواړه په ګډه کار وکړي. د اردن باچا عبدالله هم په خپل نوبت د ولسمشر ترامپ ستاینه وکړه چې د سولې د بهیر د بیا را ژوندي کولو لیوالتیای څرګند کړی دی.
Since early engagement is beginning in bringing the Palestinians and Israelis together has been a very encouraging sign for all of us and I think sir
د ولسمشر د لیوالتیا چې فلسطینیان او اسرائیل سره راغوند کی زمک ټولو د پاره د ډاډ او هڅولو نه خده. همدی ابتکار مکتد عربو پالی غونډه کې تیرونه اجازه راکړه چې د سولې ابتکار پراخ کو او د سولې پیغام اسرائیل ته وړاندې کو. هیله ده مک ټول په ګډه کار وکړو چې دا کار بری ته ورسیږي.
د سعودي عربستان له خوا نه د عربو د سولې په ابتکار کې د دوه دولتونو د حل لاره شامل ده او همدا لاره به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې سبب کیږي. خو د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو وویل چې د ده د صدارت په دوره کې د فلسطین لپاره د دولت جوړېدل نشته. تیره اونۍ د اسرائیل کابینې په لویدیځه غاړه کې د یهودي ناقلینو لپاره د نوو کورونو جوړول هم منظور کړل. په هغه ځای کې چې دا کورونه جوړیږي هغه د فلسطین د آینده دولت خاوره ګڼل کیږي. له همدې امله ډیر فلسطینیان وایي د سولې په بهیري باور له منځه تللی دی.
د دغه اقدام معنا دا ده چې اسرائیل نړیوال قانون له نظره غورځوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او ملګري ملتونه بیرته د سولې د تش په نامه هڅو دپاره هر څه له سره پیل کوي.
له بل پلوه ولسمشر ټرمپ د اسرائیل په اړه خپل کلک ملاتړ څرګند کړی دی. هغه وویل چې د نوو کورونو جوړول د سولې په لاره کې خنډ کېدلی نه شي، مګر دا یې هم وویل چې د سولې د پرمختګ سره مرسته نه کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا لوړه هم کړې وه چې د امریکا سفارت به له تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقالوي، خو تر اوسه پورې د دې کار امر نه ده کړی. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای .com.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. د خوست په ځینو سیمو کې سخت ګلۍ باغونه د غنمو فصلونه او سبزیجات تباه کړي دي. د دې سیمو خلک وایي چې سږکال پر غنمو سربیره نورو کرنیزو محصولاتو ته تمه نه لري. پاکلی پامو کې د ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
په اقلیمي لحاظ د پسرلي او دوبي موسمونو پر مهال په خوست کې کرنیز ځمکې ولاړ فصلونه د سخت ګلۍ او د باران د اورښت له کبله د تباه کېدو له جدي خطر سره مخ وي. په تیرو درې ورځو کې د ولایت په صبري، باک، تریزی او علیشیر ولسوالیو کې طوفاني ګلۍ د باد او باران په ملتیا پر ځمکو ولاړ فصلونه تباه کړي او په ځینو سیمو کې څاروي هم وژلې دي. د تریزی او علیشیر اوسیدونکي حاجي بهادر خان امریکا غږ ته وویل چې په ځینو سیمو کې د ګلۍ د شدت له امله پر فصلونو سربیره خلکو ته نوره مالی خساره هم اوښتې ده. حاجي بهادر خان وویل
دومره ګلۍ وه چې مولونه هم په تېښته تر خلوص کړه، کوټو ته مننه وسل، فصلونه، بوغونه، وروره هر څه یې ختم کړه. شخصا مو یو مټار و چې هغه بدیا کوي وه، جلکۍ وه، شوتاله ته مې لګلې وه، پاس وروتم، وروره مو مټارې تخریب کړ، شیشې مو ته کړې، څانګ شیشې، مخ شیشې، پاس یې بالکل نه دی پرېښی، نه بوغونه رو پرېښدي، بودرنګ او بنجون او پیوز غنم د هر څه ختم کړل.
خوست د افغانستان د زیاتره ولایتونو په پرتله کمه کرنیزه ځمکه لري، خو د حاصلاتو په ورکړه کې د تر ټولو ښو او حاصل خیز ځمکو څخه حسابیږي. د ګلۍ ځپلو سیمو اوسیدونکو په وینا د غلې دانې او د څارویو لپاره د واښو په برابرولو کې تر ډیره بریده پر خپلو کرنیزو محصولاتو خود کفا دي، خو زیاتوي چې سږ کال د غنمو حاصل ته کومه تمه نه لري. دوی د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې له ادارې د مرستو غوښتنه کوي.
زمو نوم حاجي عبدالممات دی، علیشیر اوسیدونکی. ګورچاو کې هغه طرف د کوبای نه شروع شوی وه، دغه نیم علیشیر داسې رخوستي وو تر بلاوټه او بخونه او ترزی کابل کله آن تر تورو پر ووختېدو. نو که حکومت نه موږ دا غوښتنه ده چې باید کومک سره وکړي په هر بخش کې چې وي، چې موږ ته د زراعت کې په غنمو کې څه کومک سره وکړي، نو به ډېره شکریا ادا کوو.
د خوست دی ولی ویان مبارز محمد زدرن هم له امریکا غږ سره په خبرو کې ومنله چې په دغه طبیعي آفات کې خلکو ته زیات مالي تاوانونه اوښتي. هغه زیاته کړه چې په یادو ولسوالیو کې له بیړنیو پیښو سره د مبارزې مسؤلینو ته دنده سپارل شوې چې ګلۍ ځپلې سیمې سروې او بیا د کافي مرستو لپاره ورته چمتووالی ونیسي. هغه وایي
همدې زیان او مشکلاتو ته په کتو سره د استرار کمیټې په چوکاټ کې د پیښو په وړاندې مبارزې ریاست او د کرنې مالدارۍ ریاست ته دنده سپارل شوې. د دغه دندې په نتیجه کې یو ځانګړی هیئت موظف شوی تر څو سیمو ته ولاړ شي او د خلکو زیانونه د منظمې او دقیقې سروې پر بنسټ معلوم کړي، تر څو له هغې وروسته د دوی سره د خپلو امکاناتو څخه یو اندازه مرسته وکړو. نو انشاءالله زموږ د سروې ټیمونه د آمادګۍ په حالت کې دي.
هر کال د پسرلی، اوړی او منی په موسمونو کې په خوست کې سلګونه جریبه ځمکه، ګڼ شمېر کلیوالي سړکونه، پلونه او پلچکونه د سیلابونو او کرنیز محصولات بیا د ګلۍ د اورښت له خطر سره مخ وي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
او سم څو مهم خبرونه. امریکایي پوځ نن د جمعې په ورځ د کیمیاوي وسلو د حمله په بدل کې د توغندیو باړونه وچلول چې د جمهور رئیس بشار الاسد پر رژیم باندې ملامتیا چول کیږي. په دغه حمله کې تقریبا سل تنه ووژل شول. د سوریې په قواو باندې د امریکا لومړی مستقله حمله ده. د امریکا د مدني حقوقو ستر اسلامي سازمان هیله څرګنده کړه چې په سوریې د امریکا نظامی حمله د دې نښې نښانې وی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل هغه دریځ بدل کړي چې د سوریې په شمول د شپږو هیوادونو په اتباعو باندې امریکا ته په ننوتلو بندیز لګولې دی. ټرمپ د سختاری چې په سوریې د ښځو او ماشومانو په شمول په ملکیانو باندې د کیمیاوي وسلو په حملې باندې خواشینی شوی وي او په بدل کې په سوریې باندې د توغندیو د حملې امر ورکړی. د ترکیې د یاغي قواو په خلاف د کیمیاوي وسلو د استعمال په بدل کې د سوریې په هوایي میدان باندې د نظامی حملې هرکلی کړی دی. انقره اوس خپل لویدیځو متحدینو ته سترګې په لار ده چې دمشق په خلاف دوامداره او تیری کوونکی دریز غوره کړي. د صدراعظم روسیل او د حکومت نطاق نومان کورتلوموس اعلان کړی چې موږ نه غواړو یوازې خبرې واورو، لیکن موږ غواړو چې عمل هم ووینو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چین له جمهور رئیس شي جین پینګ سره کتلی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی استرالیا او د آسیا جنوب ختیځ د سفر په وروستي پړاو کې نن سنگاپور کې دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکو د وینا لمخې د سرخی پله د زندان په اعتصاب کې 300 بندیانو چې برخه اخیسته وه د بندیانو اعتصاب نن پای ته رسیدلی او د پاکستان رسنیو له قوله د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن د جمعې په ورځ ویلي چې د شوروي اتحاد پر ضد د افغانستان په جهاد کې ګډون د پاکستان ستره اشتباه وه. درانو اوریدونکو روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه بیا هم ادامه لري. اوریدل مه هیروئ. تر بیا هم الله مالک.